السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوی ازادي رادیو ته غوږ یاست. نن د شنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزاش په ژمه د میمیاشتې اوویشتمه. د دې خبرونې ډیره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته بیل سوې ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عرب اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیږد د اسانتیا برابرولو په برخه کې پر یوه موافقه سلا کړې ده. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې چې تیره شپه ناوخته خبره کړې، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي چې دوی د دې موافقې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنه هغه افغانان به چې د تیر نظام له پرځېدو وروسته متحده عرب اماراتو ته لیږدول سوي او هلته پاتې دي، کاناډا کې ځای پر ځای کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوه، کاناډا د تخلیې او بشر دوستانه پروګرامونو له لارې هغه هیواد ته د 40,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له دې شمیر کسانو څخه 2,000 افغانان دې هیواد ته رسیدلي دي. د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې ګجرات ټایټنز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي پکې برخه لري، پرون د ممبئی انډیانز لوبډلې په ماتولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. پرونی لوبه ګجرات لوبډلې پایل کړه چې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې، خو ممبئی انډیانز لوبډلې یوازې 101 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. پرون د ګجرات په توپ چونکو کې راشد خان 2 وکټې واخیستې او نور احمد کومه وکټه وانخیسته، خو موهید شرما وتونید 15 وکټې واخلي. د لوبي غوره لوبغاړي شوبمن گیل سوچي په شپېتو توپونی 129 منډې وکړې. فاینل یا پایلوبه سبا یک شنبه په احمد آباد کې د ګجرات ټایټنز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ کیږي چې تمه کیږي په میلیونونو کسان به دغه لوبه وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تیرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب سوي چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند هم ورسره مختل سي. د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي، بله اونۍ پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي. د عراق رسنیو د سه شنبې په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د ګازو صادرات 1.5 میلیون متر مکعب کم سوي. عراق معمولا له ایران څخه له 570 میلیون متر مکعب ګاز واردوي. اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل سوي او ځینې نور کسان ټپیان سوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسیې پر اوکراین 12 میزایل ویشتري او د کامیکاس په نوم د بی پیلوټ الوتکو په مرسته 1.5 حملې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې 10 کروز میزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ سوي 3 بی پیلوټ الوتکي او 2 اکتشافي ډرون نسکور کړي دي. تیره شپه په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خبرداري زنګ وژغول سو او په دغو حملو کې د سهار تر 5 بجو پلازمینه کیف هم ویشتل سوی دی. اوکراینی چارواکو په خارکیف او دنیپرو پیتروفسک ساحو کې هم د حملو خبر ورکړی. په دنیپرو کې بیا پوځي ادارې په هغو چاودنو کې چې یو روغتون یې په نښه کړې، د دوو کسانو د وژل کېدو او د دوو ماشومانو په ګډون د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د سودان پوز پرون جمعه ل ریزرو او تقاوت سو یو سرتیرو غشتنه وکړي چې بیا په پوز کې شامل شي. دغه هیواد له ملګری ملتونو هم غشتنه کړي چې د سودان لپاره خپل استازي بدل کړي. ویل سی وی د سودان پوز په داسل کې له پخوانی یو سرتیرو تر ټولو نږدې مرکزونو ته د حاضرې دوه غشتنه کړي چې پوز غواړي د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ډلې په وړاندې په مبارزه کې برلاسی سي. خدا کار ممکن هغه شخړې ته لمن ووهي چې تازه په اړه پر اوربان موافقه سوې ده. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو چې د اوربان منځګړیتوب یې کړی او له تیرې دوشنبې نافذ سوی، پرون ویل چې تېره اونۍ خال جګړه روانه وه. ریاض او واشنگتن ویلی وربند تر ډیره نافذ شوی، خو د پاوز دغه اقدام دا جوتوي چې د اوږدې شخړې لپاره مټی را بډ وهي. بلخوا د سوډان په ولسمشري ماڼۍ کې ځینو سرچینو د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د پاوز مشر عبدالفتاح البرهان پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د دغه هیواد لپاره خپل ځانګړی استازی ولکر پرتس بدل کړي. ولکر چې په 2021 کال کې د سوډان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي په توګه ګمارل شوی، هڅه کړې چې ملکی واکمنۍ ته د سیاسي انتقال زمینه برابره کړي، خو پوځ یې مخالفت کړی دی. د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د ملخو په هجوم خبرې کو. په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي، د ملخو د هجوم خبرداري ورکړه. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په البته په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډیرې دودي او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم ملخ ورغلی دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WHO استازی ریچارد ترینچارد وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لوی اندېښنه ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 155 ډوله نباتات خوري او له دې امله کروندګرو او ټولو افغانانو ته لوی مالی زیان پېښېدای شي. څلوېښت کاله پخوا او بیا شل کاله پخوا چې په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو، د غنمو 25 سلنه حاصلې له منځه وړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي اټکل کیږي چې سش کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو دو کلونو کې، بلکې سبان دو کلونو کې، شاید هم په درو کلونو کې تر ټولو شوي، خو د ملخو هجوم یې له منځه وړي او ممکن د سش کال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکشی ملخ په درسته نړۍ کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسوونکي ملخ ګڼل کیږي، او که سش کال دا ملخ ډیر خپاره شي نو له 200 زره څخه تر 1 میلیون او 200 زره ټنه غنم لمنځه وړل شي، چې دا د افغانستان د ټولو غلې د کالانی تولید څلورمه برخه ده. سش کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی ډیر نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په دې خبرونه کې د ملخو د خپرېدو په عواملو، د ملخو د خپرېدو یا هجوم پر تاوانونو او د مخنیوي پر لارو چارو لخپلو درنو متخصصو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو د ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همدارس پوهنمل غنیداد سعیدی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات شکورنې څانګې استاد دی. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. پوهنمل صاحب سعیدی، ملخ د نورو حشرو په شان هر ځای وي، لیکن شاید د ډیرو لپاره دا سوال وي چې ولې دا حشره په یو ور دومره ډیریږي چې سیلونه ورڅخه جوړیږي او بیا په هر فصل باندې حمله کوي.
لارسن مخ کې سلامونه او نیکی لري د ازادي راډیو ټول کارکونکو او د هیزم سیستم اوف او شرکت دی له تاسو څخه چې په دې ملخ وځي خبره ده چې حشرات او د اټفترا فادر او د ارکټیډیا فکورنی پر اړه لري. زیاتره وخت موږ د ملخ خصوصا د مراکشي ملخ په اړه چې موږ څه وایو، اکثره وخت د دې هجوم یا توجانی حالت کوم دي، اکثره وخت د طبيعي عوامل دي، بعض وخت ورشتن او د کابل څخه کیږي، بعض وخت د غذایی مواد د کمښت چې د دې لپاره کم وي هغه ته په دې ډول باندې استدګي نشي کولی. نو یو دم اقلیمي شرایط تغییر کوي، واضح خبره ده. کوم وخت اقلیمي شرایط تغییر وکړي د هغه سره سم دې هجوم وړي پرې وسیمه باندې، خصوصا هغه ځایونه چې دې لپاره غذایی مواد موجود.
ډیره مننه سلامت اوسه په هنمل خنیدات سیدی. استاد مخلص څنګه په هدا شو چې ملخ زیاتی شي؟ ملخ مخکمه په مخکنی سوال کې د موضوع ته اشاره وکړه چې ملخ هر چیرته شته، هر ځای وی یو دانه مان ملخ وی، لیکن څنګه به پویږو چې ملخ ډیریږي او ممکن فصلونه تباه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ازادي راډیو تخنیکی ټیم او سیدی صاحب زموږ ملما ورسره تاسو ټول اوریدونکو ته نیکی هیله سلامونه وړاندې کوم. دا یو ډیر ښه پوښتنه ده، څنګه په هیغو چې ملخان راتلی شي پر روان کال کې زموږ لپاره د یو مصیبت په توګه باندې منځته راځي. کله چې محیطي شرایط د دې لپاره مناسب وي په هغو ځایونو کې چې د بهر له سطح نه له 400 نیولې تر 300 متر پورې ارتفاع ولري، ته پزار زمکی وی وړه خوړونه یا کندشتون ولري او لاند سرلای ولري، په هغه مناطقو کې چې د ورښت کچه له 300 نیولې تر 500 ملي متر پورې وي په دغه ساحو کې راتلای شي. سو وخت کله چې د ورښت کچه د پسرلي په موسم کې تر 300 ملي متر پورې وي، دا د دوی لپاره مناسب شرایط دي چې مراکشي ملخبره وځي. کله چې د ورخه چل دینه کومه وا بیا شاید د دوی لپاره منفي اثر ولري، او یا لدینه زیاته وا بیا ځینې طبي دښمنان د دوی لپاره رشد نمو کوي، د دوی هغه لمن زوري بیا د ملخان د افت په شکل منځ ته نشرات لای.
بله صاحب، شاغله محمد رئیس مخلص صاحب، فصلونو ته د ملخ تاوان څومره وي؟ یعنی په امیشه دوی ډیر تاوان پیښوي که په ځینو مواردو کې؟
دا د پیریودیک شکل دا د چې کېدای شي سکل دی وبای شکل وکال تل دینه کم وي، مګر متاسفانه کومه سکل په خ شکل هم کنټرول کړل شو کچیر دی دوی 2% بیا هم ژوند دی پاتې شي هغه چاونه صورتونه سي د کال پر بیا دی یو پات په شکل منې نشترات لشي. لټول نباتي محصولات یا نباتاتو څخه دا تغذیه کوي. مخکمه ذکر کړ چې کله د پسرلی په موسم کې د دوی د نبات وخت کم وي، لاندې زر لمنځه لاړ شي، له هغو ساحو څخه دوی د نورو ساحو په طرف باندې حرکت کوي تر څو خپل غذایي توکي لاسته راوړي او تولید یې نسل وکړي.
استاد مخلص، بیا هم بل پښتنه مل تاسو څخه کوم، هغه دا ده چې څنګه کولای شو چې مخې ونیسو د ملخو؟
بخیر سره دی ملخانو مخنیول که زه د شلک په مجموع کې په وګګم ملخ کله راتلی شي. د ملخ لپاره درې شیان ډیر مهم فاکتورونه دي: د ځنګلونو قطع کول، له څړځایونو نه نامناسبه ګټه اخیستنه، او درېم چې تر ټولو مهم فاکتور دا بدبختانه موږ افغانستان ورسره مخ یو، هغه جنگي عوامل دي د جنگونو شتون ده. دغه درې شیان د دې لپاره زمينه مساعدي تر څو مراکشي ملخ یادې ته ورته نور ملخان په یو منطقه کې رامنځته شي، چې موږ د دې بیلګې په افغانستان کې هم لیدلې دي او په 1990 کلونو کې چې کله تاجکستان له داخلي مخالف شرو سره یا جنگونو سره مخ وحالتم عمده لامل همدا ګڼل شوی و.
بله استاد، د افغانستان د کرنیزو علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم د پوهنسي د نبات شورنې څنګ امیر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی په دې ورستیو کې مشته وویل چې مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي، دوا باید پرې وپاشل شي. د همدارز ویل د ملخانو د مخنیوي لپاره باید په ژمي او پسرلي کې مزکه یوی شي، یعنی کله چې مزکه دیار لستر 15 سانتی متره ژوره چپشی د ملخانو هګی یا ریچه تر خاورو لاندې کیشي، او د ویل چې بل موثره طریقې د تومه استعمال دی، یعنی لکه لومه چې ورته شودل کیشي، یعنی یو شی په شی باندې دوا چول کیږي په خوراک باندې چې دوی وخوري او مرشي. په دې اړه ستاسو مخلص صاحب تبصره څه ده؟ دا طریقه څنګه ده په دې شکل سره تر څه حد پورې ملخ له منځه ځي؟
بالکل، په دې وختونو کې د ملخانو د کنټرول لپاره بغیر کیمیاوي توکو کارونې څخه بله طریقه په اصطلاح دوه مره مومه ده یا کومه کوم کې نه واقع کیږي دا ټول هغه شان چې تاسو ذکر کړل د همدغه په واسطه باندې موږ د عمل خان کنټرولو خو موږ کله کولای شو چې یو دشته صحرا چې هغه په سلاو په زرهاو هکتار وي هغه موږ خپل بکړلی شو په هغه ساحو کې چې هغه مزرعي ویل تنباتات کرل کیږي موږ له یې کولو نه استفاده کوو په دوهم اړخ کې چې د کینوي ټوکو کارونه د ټومو په اصطلاح کارونه ده هغه د دوی لپاره په کومولو کې مونږ واقع کیږي او دا طریقې د مروج چې هسپټول نړۍ کې کارول کیږي.
بله سب قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د ملخ په اړه خبرې کوو دا چې ملخ فصلونو ته څومره زیان اړوي د ملخ د دې زیان د کمولو لپاره باید څه وشي او څه ډول په مجموع کې پرې نشو چې ملخ دومره وده وکړي چې شمیرې دومره زیات شي چې فصلونو ته تاوان واړوي. لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ ته د خبرونه ملمانه دي د پکتیا په هنتون د کرنی په هنسي د نباتاتو د ساتنې څنګه استاد محمد رئیس مخلص امدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي د ملي په هنتون د نباتي علومو د په هنسي استاد په هنمل غنیدات سعیدی. نور اوریدونکو ته بل شروسته وخت ورکو وس به ورشو خپل بل ملمته په هنمل غنیدات سعیدی صاحب ته. سعیدی صاحب درته وایي چې ملخ پر فصلونو سربیره ونو میوادار ونو ته هم تاوان اړوي او کنه؟
بله ملخ اصلا فوربه نباتات ملخان د په مجموع کې مرتس وایو په مجموع کې غلودانو ته په زیات اندازه باندې ځان اړوي نه یوازې دا چې غلودانو ته بلکې وشپیشت ته وشوتلو ته ولودیات یعنی د لوګمی نباتات چې مرتس ورته وایي په بچم پکې شامل دي په دې ته ځان اړوي نه یوازې دا چې په دې ته ځان اړوي بلکې وایي میوالرونکي ونی او بې میوه ونو سم په زیات ته معنا باندې ځان ورته اړولې خصوصا په هغه موسمونو کې کوم وخت چې د دې نفوس یا جمعیت و تریانی حالت ورسېږي.
بله او سعیدی صاحب د ملخو د مخنیوي لپاره لکه څنګه چې د موچانو لپاره دوا شته کیمیاوي دوا وشته د ملخو لپاره یا د ماشو لپاره شته د ملخو لپاره هم داسې دوا وشته؟
بله وو د ټول څخه مؤثره مبارزه د ملخونو په مجموع کې د ټول ملخونو لپاره شتریکا چې کوم د هغه کرنیز میتودونه دي یا کرنیز لارې چارې دي چې هغه پر وخت باندې په کروندې کې په مزرعې کې ستاره دي کچی دي کرنیز لارې چارو نتیجه ورنه کړل البته مثبت نتیجه حتمانه ورکوي نو بیا دا هغه
څه لدی نه منظور شي دا کې څه واضح کې کرنیز میتودونه لارو چارو نه منظور څه دي؟
بله د کرنیز څخه د مخکې د دې څخه چې موږ څه کوم فصلي نباتات چې دې ترامدې لاندې په زیات پیمانه باندې راځي د دې د هغې د مین ډول خصوصا د منی او پسرلي په موسم کې د یو کولو په واسطه باندې او همدارنګ د دسک ډول مالیش کې مې دی یا په اصطلاح باندې یو څه د په واسطه باندې لوت مې د وو خاګ مې ترڅو د دې هغې تر خاګ لاندې شي او ته په دې په واسطه باندې په دې کې معنا باندې دی لمین د څه خبرو کیږي او قلبه باید یا یو چې کوم د تقریبا د 12 څخه نیولې تر 15 سانتیمتر په جوړوالي باندې باید خاو واړول شي چې دا د مؤثر لاچار څخه ورته ویل شي چې دا مؤثر لاچار څخه ولاړ دی او همدارنګه مشکله دې څخه چې دې حقيقي په فعالیت باندې یا په تطبیق کولو باندې شروع وکي باید د پسلي څخه مخکې د دې حقیقت تطبیق کیږي یعنی چې وي د غوښتنو زادونه من سره دي هغه باید تر خاورو لاندې شي او په دوبی کې باید موږ کې شال پیښو دلته تر څو پرې چې د ملخانو د هغې لپاره ځایونه مساعد نه وي، او همدارنګ هرځه واښه چې کوم ورته ورته وایي، یعنی هغه نباتات هغه خود سره راشنه کیږي په کروندو کې، د هغو د منځه وړل چې دغه د دې لپاره بهترین د هغې لپاره چې د دوبی موسم چې کوم دی هغه د هغې په شکل باندې تیروي، او د دې لپاره بهترین پټنځایونه دي د دوغ له منځه وړل په کرنیزو عملیو کې شاملېدلی.
بله استاد، بل پوښتنه په همدې ارتباط لرم، هغه دا ده چې په څه ډول ځایونو کې هغه اچوي؟
خصوصا تر هرزه وښو لاندې، تر لوټو لاندې، تر ډبرو لاندې، تر اضافه بوټو لاندې، چاته په کروندو کې پاتې دموږ کې څه یا سټېشن په کروندې دی وایو چې دا باید په کروندا کې تطبیق او عملي شي. نو که دغه عملي شي چې تیره بریده پیل به د ملخانو د مخنیوي استوي، نو دا ځایونه د دې د پرچندایونو یا د دې د وښیدل لپاره غوره او ښه ځایونه.
او آیا هغه په سترګو لیدل کېدای شي او کنه؟
بلې، و هغه تقریبا د ورجو د نو ته وخت ملخان مختلف ډولونه لري، د دې نو هغه چې هغه تقریبا تیر کوچنی وي، خو د دې ملخان هغه چې هغه په سترګو باندې تقریبا د ورجو د دانو په شکل باندې او په سترګو باندې د لیکي تقریبا د شپږ څخه نیولې تر اووه ملي متر په اندازه باندې په ځینو ملخانو د چغه موږ د سرایي ملخانو ته وایي، البته مراکشي ملخ نه دي، دا غوا هغوی په دونې اندازه باندې وي.
او دا هم که ووایاست چې کوم ډول یې ډېر مضر دی د ملخو؟
په مجموع کې ملخان په مختلف هیوادونو کې فرق کوي، چاته دې توافق کړی وي. مشتک وایو چې ملخان پاتې اکشتی ده پار قربانه باید یا هست دان پا کم دایی که بی او ملخ خلطه و تواجه خبره دش پا کم دایی که دی ده پار قربانه باید بی نو هست دی زیاد پیدا کرده، نو هر ملخ ده پارش قربانه باید بی فاقه سیمه که دایی موجوده و پجاست اندازه باندی جامعه تا عروله ایسی.
او پا افغانستان که کم دول ملخ دیر دی؟
په مجموع کې کده لسه د ملخان موږ یې واري بوي، په مجموع کې دوی مختلف نوې لري، خو څلور نوې په دنیا په سطح باندې زیات مشهور دي. دا غوته جملې ښه یوې د ملخان د چمنزار په نامه باندې موږ څه یادو چې په شنو برخو کې یا په اصطلاح باندې په چمنونو وو، په دا د یو نک په زیات اندازه باندې پیدا کیږي. بل د سرایي ملخان دي، او سرایي منو چې کومه د هغه مراکشي ملخ دي، او څه ده مانه وی چې کوم د ایتالوی ملخان په نامه باندې دی. دا هغه ملخ چې ځان ته څنګه چا دی او کوم کلیپ مې څونه چې ځوان دی، ټول ټول څخه په زیات ته مانه باندې چې ځان اړوي مشتي په کروندو ته هغه مراکشي ملخان.
بله ډیر زیاته مننه استاد مخلص. د ټولو حشرو مرغانو په برخه کې دسیم یو نظر شته چې ټول هم مضر نه دي او تر یو حد پورې چې محدود دي، ګټه هم په ځینو مواردو کې لري. مثلا یو مشهور قصه دی مرغۍ یاده چې وایي وخت چین مرغۍ لمنځه وړي وي، په مغه کال د غنم حاصل ډیر زیات کم وو، یعنی مرغۍ کا دانه خوري غنم خوري، په عین حال کې ګټه هم رسېږي د القا او په دې برخه کې تاسو به تر پېښی. آیا ملخ په برخه کې دغه شی ست کوي؟ ملخ هم لښ په لښ اندازې څه ګټه لري او کنه؟
بله سروان صاحب، دا ټول موجودات چې الله پیدا کړی دی انسان دی ګټې لپاره دی، که هغه ظاهرا ځینې وخت زموږ لپاره نقصان دی هم وي. ملخ چې کله د آفت په شکل نه وي لپاره جدي ستونزه نه ده، او د هغې د مخنیوي لپاره باید کار هم ونه کړو، ځکه دا په محیط کې بې ځایه مداخله د انسانانو ده چې دغه آفتونه رامنځته کیږي، که هغه د ملخانو دي یا نور ستونزې دي چې رامنځته کیږي په نباتاتو کې. نو پمبې خاطر باندې زه که لږ د مخکېنی سوال ته لږ تشریح کوم، په افغانستان کې مراکشي ملخان ډېر زیات دي او جدي ستونزه رامنځته کوي. ایټالوي ملخان کالیپ ټامس ایټالیکس په نام باندې سیادي دي، هغه هم شاید ځینې وخت وي، مګر له دوه سره تفاوت په دې کې چې هغه په لوړو ارتفاعاتو کې لکه دما چې مخکې یاده ودې وکړه چې له 499 تر 300 مترو پورې ارتفاع وي، دا د مراکشي ملخان لپاره مناسبه ده. په نورو دنیا کې لکه استاد محترم چې ذکر کړ، مختلف ملخان دي، صحرایي ملخان دي، اسکس کوسیډ کادریګاریا، دا لکه موږ په 2013 کال کې ډېره ښه تاریخ لرو چې د سعودي عربستان له هېواد نه شروع کړه تر افریقا، یوګنډا، کینیا پورې ورسېدل، او داسې د ایران ته بهر کراس کرا ورسېدل، بیا پاکستان، بلوچستان صوبې ته داخل شول، تر دې حده پورې چې د هندوستان، راجستان او تر ګجرات پورې رسارای ملخانو هغه ستونزه ورسېده. خو یوګوی رسیدلی هیوادونو له نسبتا زمونږ ته یوګوی ډېر په باره کې ټولنه لري، دا کار کوي، مخکې اختاری وړاندې کوي، د خانان په دې منې پوهوي. مونږ بیا دا شیان بدبختانه نه لرو چې له ستونزو سره مخ یو.
موږ نن سبا خو موبایل هر څوک لري، مثلا داسې فکر به وکړو چې ملخ راغلل غلام خان بندر ته، تاسې د خوست لخوا به یاد وکړو، نو پخپل خوص کې په متون کې په دې قسمو کې خلکو ته خبر ورکول شي چې ملخ را روان دي، تاسو چاره وکي.
بالکل هغه ورکول شي خبرداري، مګر کچیر مخ کې مونږ د دې لپاره چې د هغه په حالت کې وي، د هغه هغه زینې کې چاګیا چې ولې لمنځ یې ساده اسانه تمانيږي، د دوی راتګ ځینې میخانیکي طریقې شته چې د یو په کارولو سره کولای شو موږ دا کم کړلای شو تر یو حد پورې، لکه د دوی سمت معلومول چې په کوم طرف منډه روان دي. که چیرې په هغه منطقه کې حکومت دا یو دستیجمي کار ته اړتیا لري چې بزګر، حکومت، نړیوالې ټولنې، کومکونکي ادارې او خپل د خلک بری کې همکاره واقعي شي تر څو یو تونل په اصطلاح یو لښتی ونیو د دوی لپاره وکړي، هغه ملخان چې هغه بلو حالت نه وی رسیدلی، هغه الوتل نشي کولای، هغه په دغه لختو کې لویږي، بیا په میخانیکي ډول باندې خلک دا کولای شي چې مړی کې په لرګوي باندې وي، په خاخونو باندې وي، او خاورې په ورواړې په اصطلاح مړی کې ولرګي په سیر په وزغلې را وزغلې. نو په دغه خاطر باندې مختلف طریقې دي چې کولای شي د مرانسته کې دوه په وخت کې لږه نه بعد دا طریقې وکاري.
بله سم ډیره زیاته مننه. همدغه خبره ما هم خوشحال چې پوه شمه چې آیا خلک اشر وکي چې د مخکمه ویل چې غلام خان تر اغلی له خوست خلک خبر شي، نو د اشر په وسیله کولای شي چې مخې ونیسي او کې ونیسي. نو ستاسو له خبرو داسې معلومی شي چې د لرګیو په وسیله او د نورو وسایلو په وسیله کېدای شي چې ملخ خلک لمنځه یوسي، که سل فیصد نه وینو یو ډیره برخه لمنځه وړلای شي. ستاسو د خبرو معنا دا ده. او دغه طریقه به وس رواج می په افغانستان کې کسانګه؟
بالکل، ځکه ملخ یوازې نه ستونزه اوس نه درته کېدلې، دا د موږ د نیکونو د اجدادو له وختونو نه چې موږ انسان پیدا شوی ده، د حشره موږ سره شتون لري. په شمالي ولایتونو کې چې هغه تاجکستان او ازبکستان او د ترکمنستان سره سرحد لري، هلته دا ستونزه جدي وي. مګر په 2000 کې د خوست او د پکتیا د لکه د زازویو طرف ته دا ملخان راغلي و چې غالبا ځکه مراکشي ملخ تر کوم بغلان پورې رسیدلی چې دی خواته طبي منابع موانع شتون لري نشي راوختي.
هندوکش مخه نیسي. بله. مال هندوکش مخه نیسي. بله.
او د پاکستان له طرفه چې راغلي و اکثره دغه صحرایي ملخان دي چې په 2019 کې موږ د دې شاهدان یو چې د پاکستان ډیر ځپلې و، تر 2 میلیارد پاکستان ته تاوان ورسو، 15% د وړو په بیو کې لوړوالی د دې ملخان له منځه رانیسته شوی و. هغه سرویس په دې باره کې شوی دي. نو د خوست او د پکتیا طرف ته موږ په 2000 شاوخوا کې د دې شاهدان یو ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوي وو.
بله سم ډیره زیاته مننه کور ودان. قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نبات ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد پوهنمل غنیداد سعیدی زموږ میلمانه دي، او پر خبرونه کې د ملخو پر ستونزو خبرې کوو. په هنمل سعیدی، کڅم تاسو مخکې د هوا برخې ته یو څه اشاره وکړه چې په ژمي او یا پسرلی کې دوی اګیا چوي او څه باید وشي، لیکن څه ډول اقليمي شرایط د ملخو د ود لپاره ډیر مناسب دي؟ بله سعیدی صاحب تلیفون قطع شو، خیر مخلص صاحب ته ورشو. استاد مخلص، ستاسو په نظر څه ډول اقلیمی شرایط د ملخ د ودې لپاره مناسب دي؟
لکه مخکې چې ما ذکر کړو چې هغه مناطق چې لنګ سرلای ولري یعنی د نباتاتو عمر کې کوچنی وي ارتفاع تل 400 متر پورې د بهر لسات نه وي
د خو جغرافیایي شرایط یعنی د اقلیم یو کال مش ډیر بارانونه لرو یو کال کم لرو یو کال ډیر واوري لرو یو کال کم لرو
د زنې په موسم کې کچې درجه حرارت کم وي او لګې سره د باران کچه کم وي بیا د دوی لپاره چې هغه په خاورو کې چولې د روش زمينه مسايديږي ترڅو د وافت په شکل باندې رامنځته شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان سعیدی صاحب. جنوبی ولایتونو لکه جنوب غربي ولایتونو به وایم چې شاید نورم دقیق شي لکه کندهار او هلمند او روزګان په دغه ولایتونو کې نسبت شمالي ولایتونو ته یا جنوب ختیځو ولایتونو ته ملخ کم دي همداسي ده او همداسي وی دلیل څه دی؟
سروان صاحب د دې چې په مجموع کې ملخان په هغه مناطقو کې کله چې کلنۍ اورښت تقریبا 700 ډول باندې د څلور څخه تر 12 ملي متر پورې کلنۍ اورښت وي نو د دې نه پوس په دغه مناطقو کې ډېری او عموما د په وچو سیمو کې نسبت لاسیمو ته چې کلنۍ اورښت زیات وي پاراکټیو کې زیات راځنو په دا طبيعي ده طبيعي ده په طبيعي ډول باندې دی او دا چې مترجن په دې کې دا کم نه دي چې یو محمود دې ووایو چې په جنوبي ولایت کې د دې نفوس یا د دې جمعیت یا د دې څنګه حالت دی هیڅ څنګه څنګه د دې څنګه ساتي کوڅو کې د نمبر کې راځه او کله چې راځي په دا مخکیم را لسو کله نو مخکې ولا چې په جنوبي ولایتونو کې په پنځګر په معنا باندې
مختلف نباتات پیژام وړو. بله صاحب ډیره زیاته مننه. استاد مخلص مخکې استاد سعیدی اشاره وکړه چې په څه شکل سره د ملخ او هاګی لمنځه یوسو د یوی یا قلبی یادونه وکړه، خصوصا په هغه ځایونو کې چې ملخ هاګی اچوي هغه ځایونه هم یاد کړل چې کوم ځایونه دي. آی دی هاګی لپاره هم له کیمیاوي درملو استفاده کولای شو؟
دا ډیر مشکل دی ځکه دوی چې هغه چې هغه پزما کې په داخل کې تقریبا تر 300 سانتي متر لاندې راوي دا هغه چې نو په دغه خاطر موږ کوم د واګان چې موږ کاروو د هغوی باندې هغه ډیر کم ده، مستقیما په هغه ته رسیدګی نشي کولای. ځینې تګوید خمنان شته چې هغه د دوی له هغوی نه استفاده کولای شي لکه بنګلایډ په نامه وحشره بل د چاغه د دوی لهګوین په استلا استفاده کولای شي واغه تخریبوي د واغان مستقیم په دې باندې اغیز نشي کولای دی هغه په وخت کې.
بله
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدل شي د ماخام لشپګو بجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یويشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
ډېر زیاته مننه. استاد سعیدی بل کوم داسې حشره ده چې د ملخو په شان زیات زیان اړوي فصلونو ته؟
چابوار صاحب وبخشي دغه د استاد دغه ما یو څه شی مې زیان ترالي دغه د ملخان اړوند په مجموع کې موږ څه ویل ستاسو د دې ژوند د دوران اړوند چې د دې ژوند دوران چې کوم دي یعنی ان کمپلیټ متمرکز یعنی مکمل استعدادات لري د ساسوار سره زم یعنی اول هغه چې ورسته نیم پټي په اصطلاح باندې یا مچک مورتي چې ورته وایي په زموږ ته په اصطلاح باندې ورسته ادر دي یا بالغ مرحله ده نو کیمیکل څه وخت مورتي یعنی شربوجن کې ورته مقصد دي دا څه وخت مورتي استفاده او تاسو څنګه وویل دا حقیقت مرحله کې په دې هیڅ استفاده نه ستاسو کولای پاتې د مچک مرحله سو یا د نیم سندیم مرحله سو او د اجرت مرحله چې کوم ده په خاص ډول باندې د اجرت مرحله کې تجارت کمنه باندې مشتي د کیمیکل د انسیکټیسایډونه یا انسیکټیسایډونه څخه مشتي استفاده کوي لکه په نن سره یو اټایم کار کې وو ایران کې د انتحاران د کارج او بشار چراله مندی چې دغه مدخان خصوصا دغه مرکشي مدخان کوم ول د مشکله دې چې کرنی زمادي ارت ستاتیک یا یمادي چې ټول د تیارو په واسطه باندې او د سروندګورو په واسطه باندې دغه مدخان له من څخه یو بل چې وا اندازې بیا تقریبا په شمال کې دي یا په پاکستان کې دي د ایران هم دې ولاره ده د سیل په شکل باندې نو دا پایګه مرحله کې متصدی ده چې نوې مواد په واسطه باندې کنټرولوي او د هغه په مرحله کې کنټرول یو څه مشکل نه بلکې ناممکن ده.
بله سب ډېر زیات مننه کور ودان.
بله سیسوار نه یو واجب ده چې ملخان دې په دغه شکل باندې ځان عادت سره ځدل چې راځي چې خپل کې پروانه چې موږ څه وتوایو او کمپاین چې موږ څه وتوایو یعنی په دې چې دا باندې څه وتوایو یو پوهی او په دې بټرفلای یعنی چې موږ څه شفرکان وتوایو او په دې پروانه وتوایو یعنی دا یو نو چې کوم څه شفرک د شپې د خاص کې خپل فعالیتونه ستاسو ته ویل یعنی فعالیتونه په دې معنی باندې دا خپل قربانه باد تفصیل کوي او هغه څه ځان درته او په چې کوم په سپلای دي چې هغه څنګه وزدونه لدی او هغه د ورځ د خاص صفاجت کې او خپل قربانه باد کوم چې هغه څه ځان درته خصوصا د لاروا په مراده کې نو یو ځین اشارات داسته لکه د ملخان په شکل باندې د پربانو په شکل باندې او د شفرکان په شکل باندې چې ځانه حالت هم د ستل سی او په د موادي ډول باندې پرې وکړونده باندې پرې وکړونده باندې وجوم وکړه.
بله اما دا به یو سوالی خو تر دې مخکې چې یو وردون کې لرو سوال به مشاید دا وی چې شپرک او پروانه چې تاسو یاده وي دا هم د ملخ غوندي زیاتی شي خو اول وردون کې مهرباني کوی آزادی رادیو
سروان صاحب السلام علیکم وکړه. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام قاری صاحب مهرباني کوی
تشکر ډیر سم زوره جار مسم خبره دا شه چې دا ملخ دا شه خزنده ده کله چې دوی سرازیر شي دا موږ ولیدل پنځه ویش کاله مخکې جوزجان ته راغلی او دا سریپول تم راغلی او پاریاب تم راغلی او بیا د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې زما دا شه ډیر سم په یاد دی چې جوزجان او سریپول او پاریاب ته راغلی او بیا د خلکو دا د اشر په شکل ورکړه په هغه وخت کې دولت یو اقدام وکړ په پنامه د ماموري ملخ ورته ویل یو رقم دواوی هم راوړې پروې پاشلې او بل خلکو اشر وکړ په هغه وخت کې خلک متحد وي اتفاق درلودي وحدت درلودي خدای دې وکړي اول خو دې نو څه هم سرکل په سری پول کې لیدل شوی دي تر اوسه خلک جوزجان ته نه دی راغلي خو دا سری پول جوزجان چې دی موږ اکثره وخت د ملخانو پارسه کې یا د کشف پارسه کې یا د مورو پارسه کې دا سری پول پاریار څخه موږ مشکل پیدا کوو د مخه الټراجی به عدالت راځي نو په هغه وخت کې خلکو وعده په مابین کې درلودي دغه اراکینو د نظام هم جهان ته پیشنهاد کړی وو د خدمت جهان مر سره کړی وو د هغه وخت چې دغه یو نو د واګان راړې پر لپاشلې د دې پر اګي باندې او بل هغه توپان د دې شیل چې هغه د اشر په شکل کنده ورته وکندلې د لرګو په واسطه خلګو ورکړه نو خدای دې اول خو نه راولې او کراشي پدې کې د ریواي تر اوسه پاتې او دا بل خبره ده د ملخ چې دې سروان صاحب دا څلور شان ته ډیر نو سکي یو دا نری واشه چې څنګه چې جوزجان و وچکالی زپلې ولایتې سسکاله وچکالی ده کوچانی هم زپلې بزګری هم زپلې دا پالیزو ته هم نو سکي پالیزو نه هم خوري او بل دا دا درختي هم خوري میوي هم خوري او بل دا کوچنی کوچنی واسه هم خوري غنم هم خوري او دا بل خبره ده 2800 کال مخکې چې د موسی علی السلام وختو چې ظلم د فرعونانو وخپل او ته ورشدي خدای نه خدای تعالی په دانو توپانو کې یو توپان د ملخو پر نازل کړي.
بله صاحب مننه قاری صاحب سلامت اوسه مننه کور ودان اوس په بیرته ورشو ملمنو ته بلاوردون کینه لرو خا سیدی صاحب مخکنه پښتنه می ودی قاری صاحب په خبرو کې خو کومه پښتنه نه واخو بیا هم که تبصره پیلری ورزیاتوي څه په ستاسو خوشه زما پښتنه دا و چې شپرک او پروانه چې تاسو یادونه وکړه دا هم د ملخ په شان دومره زیاتی شي چې فستونه یو مختبا کی.
بله سروان صاحب وزرو درې کال کې د ایران د د د تاسو شارک د مشهد د شهر څخه دې دغه توریانی حالت شروع شو چې بالاخره تر ګلستانه پورې دام ورسېدی. نو نه یوازې دا چې پروانې ولې چې حتی په کوڅو وو په باغونو وو پر سړکانو باندې حتی چې یو وخت داسې ولو چې په شمال کښې دغه د ملخانو څخه هم زیات بلې وده کېدلی شي په عین شکل باندې توریانی حالت ته ورسېد. او بل د خارج صاحب د پښتنې اړوند چې ځینې کیمیاوي مواد چې نور مخ پور تکلیف پده شوې وله بلې وو ځینې کیمیکل شته کیمیاوي مواد شته یعنې اشره وژونکي شته هغوی خو موږ ته استعداوري کولی شي یعنې ملتین دي موږ ته کولی شي تقریباً یو سل اته شپېته ګرامه ورته استفاده وکړو. او بل ډایجینون دي تقریباً د یو اوولس څخه نیولې دیارلس یو دیارلس ګرامه پورې ورته استفاده وکړو د دغه ملخانو په وړاندې باندې. او تاکسین دي تقریباً دوه سوه اتیا ګرامه دا کولی شو د نوموړي ملخانو سره مؤثره لار چاره ده. په هغه صورت کښې سروان صاحب یوه خبره ده چې ډېره مهمه ده موږ باید شته چې د ازادي د راډیو له لارې څخه د کروندګرو ته ورسوو او ښه پروګرام دي. دغه کیمیکل چې کوم وخت موږ چې ازادي ورسره کوو په دې باندې باید موږ کروندګر چې اوس افغانستان کښې بد پښتانه به ووایو زموږ د کروندګرو تکیه پر همدغه شي باندې ده. مخکې له دې څخه ډېرې لارې چارې باید هغو څخه استفاده وشي. اخري آپشن زموږ د باید دا وي که چېرې نور لارو چارو د افت په وړاندې باندې خو په مجموع کښې د افت په وړاندې باندې مثبته نتیجه ورنه کړله اخري آپشن وو اخري کار به زموږ دا وي چې بیا به د کیمیکل چې کوم وخت څه استفاده کړو. په دا کار کښې چې دا زهر دي زهر باید موږ چې په محیط کښې به نه شندو د انسانانو د صحت لپاره د حیواناتو د صحت لپاره په مجموع کښې د محیط کېدس لپاره ډېرې ناوړې پایلې لري. ځکه موږ کروندګرو ته اکثره وخت سپارښتنه نه کوو نورې لارې چارې دي چې هغه ایکم دي یعنې ایکم موسس باید موثرې او اقتصادي لارې چارې دي په هغه کښې خپله اووه اته کړنې شاملې دي باید هغو څخه استفاده وشي. که چېرې هغو نتیجه ورنه کړله حتما نتیجه ورکوي. نو زموږ اصلي کار به زیات دا وي چې موږ د دې اقتصادي خساره رسېدلې بیا موږ کروندګر ته وایو چې اوس نو څه کولی شي چې د کیمیکل څخه یا د حشره وژونکو څخه یا د سایدونو څخه استفاده وکړي هغه هم په هغه صورت کښې چې باید و نورو حیواناتو لپاره د انسانانو لپاره به هغه ځای ته باید داخل نه شي ځکه چې د هر څه څخه مهم څه موږ ته دی هر څه چې موږ کوو هغه د انسانانو د صحت لپاره کوو د خپل ژوند د پایش او د بقا لپاره کوو. دا په ځاتو بیا د هغه چې موږ د لو په بازارونو کښې خرڅو ډېر ډېر څه شپې وړو نو ډېر دا په مجموع کښې دغه ایرانیان دي دا به دا ته زهر وایي موږ دلته د اشره وژونکو په نامه باندې هلې شندوی خو د دغه جانبي عوارض چې ډېر زیات نو سپارښتنه نه شو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
ډېره زیاته مننه استاد مخلص. یو اوریدونکو مو فکر کوم سردار علي لیکلی دی وای ملخان لکر څخه وروسته یعنی د فصل د پخېدلو په وخت کې پیدا کیږي او که مخکې پیدا کیږي او د مخنیوي لپاره حل لاره څه ده؟ که څه هم په حل لارو باندې خبرې وشوې خو دا د پیدا کېدو په اړه که یو څه نوره توضیح هم ورکوي. مننه.
بله دا پسرلی نه را شروع کېږي مثلا تا یو نبات کرلی وي د پسرلي په وخت کښې د پاڼې را زرغونېږي که هغه غلجات یا میوه لرونکي ونې وي چې هر شی د په مخې را ځي له هغه نه لی تغذیه کوي نو په دغه خاطر باندې دوی د داسې نباتاتو په تبه تلاش کښې وي چې هغه په اصطلاح رطوبت ولري د دوی لپاره هغه غذایي موادو تکافو پوره کړلی شي نو په دغه خاطر باندې شین نبات ته دی ډېره ترجیح ورکوي چې دی ته نه تغذیه وکړي لکه مخکې چې استاد محترم او تاسې ذکر وکړ تر یو نیم سلو پورې نه وایي د نباتاتو تر حملې لاندې را ولي نو کله چې د یو نبات ختمېږي د بل په تلاش کښې کېږي څنګه سره بل نبات له هغه نه تغذیه شروع کوي او د کیمیاوي کنټرول په برخه کې بلکل دا زهر دي په دې باندې باید مونږ ډېره اتقا ونه کړو ولې بدبختانه ضرورت ده. بله ستونزه دا ده چې مونږ په هغه قسم وسایل نه لرو چې لکه نورې نړۍ کښې چې شته دي که مونږ حشره وژونکي انسکټیسایډ په دې باندې کاروو هغه نباتات چې د هغه ارتفاع لوړه وي د هغه په سر باندې په اصطلاح ملخان ناست وي هغه ته مونږ د لاسي سپریر یا د دوا شیندنې د ماشین په واسطه باندې دوانه سور شیندلای دا یو اجتماعي په اصطلاح ستونزه هم ده یوازې نباتات او
استاد لیش یو اوریدون کمو چې وای مصرف کیږي د ته نوبت ورکو تاسو ته بیرته درشو تاسو په خپل خبري بشپړی کی مهرباني کوي ازادي رادیو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوي صاحب موضوع نه ده استاد پسیما که خوب ملخ نیوی پیدا شوی سید من نه یو بل اوریدون کایم لرو دی واتس اپ لا طریقه دوی ته بمر شو تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سلام علیکم محمد الله کیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم اول سلام تاسو ته ستاسو ملمنو ته ستاسو اوریدون ته سلامونه وایم
ګور دی ودان
زمر مشکلم دغه د ملخان په اړه باندې سیسکو موضوع د خرص پر برابر باندې راخسته ده مشکل م دغه د کلمې باندې کرو هغه چې ما سره شنی سي الته نازک تیغه ولې دی په دابېخ کې وخوري نو ډیرو طرف ته کلیپ وکړه چې دوای پر باشي دوای بم ډیر کمزور دي خو نتیجې نه ورکی نور ملخان باندې راسي هغه مړ کی یا نور پراسي تر اوسه پر مړ دغه ځای نه پیدا کړی چې دغه ملخان دفاع وکړو
تاسو زموږ ته ملمنو خبري واوري دی چې څه باید وکړي څه باید ونه کړي دی ملخو د مخنیوي لپاره
تر اوسه پورې ما رادیو نه وتا کیپ کړی بښنه غواړم
بل خبره لته څخه یو بل پوښتنه تاسو فصلونو ته ملخ ګنشمیر راځي یعنی سیلونه هجومي وي او که یو نیم ملخ وي او هغه خرابوي
یا سیلونه و داسې وجم نه دی خو داسې و نیم ملخی ګوره کله وځم باندې کړل درې مې سه یعنی اویا پسته د پاتې د دیش پسته د خامخه د ملخ ځان منې کړی نو کله چې بیا داسې نور کشتونه هم لکه پالیز موږ وکړو د دغه جوړنګان د دندوانې چې د بلګاسي بل بس دغه هم ضرر ورسولای شي هم زیاتې خرابې کړي پر دا نازک شي باندې ډیر تاثیر کوي
تاسو بیا څه کوي ورسره د مخنیوي لپاره څه شي کار اخلي
خیر خلق ست موږ خود ست دوا ویم پر پاشو او بیا تر هغه وخت پرې د تیغ چې دی خو ملخ لاند پمځک کی zarar نه چوره سوال دی چې کل شینسی لږ چې غټی تر هغه وخت پرې و د خاور ورته توې و چې مثال دی تر هغه وخت پرې zarar ورونه رسی خاور ورته توې و چې کل بیا دبل بیا د تاثیر نس پر کولای چې هغه بیا د
نه نه منظور می دا و چې د ملخ خود مخنیوي لپاره څه کوي مثلا مخ په دې خبرونه کې یادونه وشو چې خلک ورته اشار کوي په لرګو واشني یا یو کاندې ته برابرې وي په کاندې کې خاورې پی اچوي په دې شکل له منځوري تاسو څه کوي
دوند ملخان نست چې دلته څوک وشړی په لرګو وي دون ډیر ملخان نست خو لږ کم دي ملخان پر دې ځکه باندې ملخان چې دلته کم دي هغه ملخان چې دی هغه ډیر ملخان اخ بهخي د سپاسیلو سیلو یا دون ملخان نست دلته
او بله سیدا ډیر مننه سلامت اوسه تبن چې داسې دانه مانوي دی خو نو بیا چاره ډیر آسان نه ده ور به شو بیرته ملمنو ته و بشي مخلص سپ تاسو خبري کولی ادامه ورکه او دی اوریدونکو په خبروم کې تفسیر لري
لکه مخکې چې ما ذکر کړ دا یوازې په اصطلاح مستقیم من اغیز په نبات باندې کوي لدی سر سره دا یو ټولنیز مسله هم ده مثلا په هند کې کله په 2000 2001 کې دا مشکل راغی دی ادرګاندی دی میدان هوایی د سیولیویشن یا د هوانوردی وزارت پرته بقایده اختیار ورکړي تیاری باید ډیر په دقت سره کوي شتون ولري ملخان باید کینه نه ول شي ځکه دا د تیارو د سقوط لامل کیږي بل د مخنیوي په برخه کې ځینې نورې طریقې هم په نور نړۍ کې خلک کاروي چې هغه مثلا د ځینو شیانو سوځول لکه زاړه تیرونه خو دا د چاپیریال لپاره ښه نه دي ځینې وسایل چې هغه شور او ځواک جوړولی شي هغه ټنګي او خوځي دا هغه شیان دي چې د دوی په کمولو کې په اصطلاح مزرعه باندې د حمله په کمولو کې کومه کوونکی ورخه کیږي
بله سم ډیر زیاته مننه. او یو بل پوښتنه به ملت تاسو څخه وکړو، تاسو دې الوتکو یادونه وکړه چې کېدای شي سیل الوتک سره ټکر شي او الوتکه وګورسي، آیا د سیم تر اوسه شوې دي چې ملخو په انسان باندې حمله کړې وي؟ ځکه چې کله شپیر زرګونو زرګونو ته رسیږي که یو ځای یو انسان یو دوی الوتکه کینی، خطر ورته لري او کینه لري؟
په مستقیم ډول انسان لپاره داسې خطر نه لري چې هغه لکه نور حشرې کې انسان چې چلی شي پرسولی شي، دا رقم ته ضرر نه شي رسوي، مګر د ازیاتو د ازیار سبب ګرځي یو قسم ته آواز د الوتلو په وخت کې د بالغ حشرې په خاص ډول مذکر حشرې نران یو قسم ته آواز له ځانه خپاره شي، دا د انسانانو لپاره مزاحم کوونکی وخت کېږي، نه شي کولی په استراحت او په هغه څه چې په نور وخت کې کولی شي د باندې کینی یا استراحت وکړلی شي، نور داسې د ضرر مستقیما کوم تاثرات تر اوسه پورې نه دي لیدل شوي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. استاد سیدی مخکې ما ویل چې په دې جنوب لویدیځو ولایتونو کې ملخ ډېر نشته، خو تر دې مخکې چې دا خبره بشپړه کم یو او وريدور کې لرو، تاسو اول خبري وکړئ. مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم او ټول اوریدونکو ته د بغلان شریف الله خبرې کوم.
مهرباني کوئ شریف الله صاحب.
دلته په بغلان کې خو کم پسونه چې د ملخانو د وجه مثلا خرابیږي، دغه فصلونو والا او ته دغه دیقانانو ته د حکومت د خوانه کوم لومړی مرسته یا د دوایانو په نگاه سره یا نورو غنمو یا اقتصادي یا مالی مرسته کومک نه کیږي، دا خو د حکومتونو وظیفه ده چې د دیقانانو سره مرسته وکړي په داسې طبیعي افاتو کې. نو دولت په ټولو برخو کې فعلا
شریف الله صاحب درته وایي چې فعلا ستاسو په ولایت کې ملخ شته، یعنی هجوم وړې ده په فصلونو کنه؟
د بغلان سمنګان په لار کې چې کم فصلونه دي په دغه کې د قانونو موږ ته دوستانو کم مقارب چې دي دغلته دغه ورکړل دي چې دغه ساحو کې دغه مسیر چې ده دغلته ملخان راوتلی دی او په فصلونو او په کمو بڼونه چې دي په دغه زیانمن کړي دي. نو د دولت دفاع نه هیڅ مرسته نه کیږي، د قانون په همدغه یو کال کې یو یا دوه فصله لري او دا خراب شي نو بس د دوی وضعیت ډیر خرابیږي. د دولت څخه مو دا هیله ده چې د قانونو سره مرستې وکړي او کومکونه وکړي.
درست
دغه کمی پیسې چې راځي دغه د قانونو تم توجه وکړي نو ښه به وي.
ډیره مننه شریف الله صاحب چې ټلیفون مو وکړو. نو ور به بیرته مېلمنو ته. سعیدی صاحب مخکې مو د جنوب لویدیځې حوزې یادونه وکړه چې هغه په هغو سیمو کې چې کله ملخ کم دی، لیکن زموږ د بل اوریدونکي چې له نوزاد څخه د هلمند ټلیفون کړی و، د بیا شکایت درلود چې وایي په نوزاد کې د دوی فصلونه خصوصا اندوانې او بینډۍ د ملخو لوري وهل کیشي او ځای کیشي، دا تر څه حد پوري دي؟ یعنی دوی کومه چاره لري؟ یادونه وکړه چې په هغه اندازه نه وي چې سیلونه یې هجوم وي چې دوی لمنځه یوسي، کومه بل لار شته؟ خو تر دې مخکې بیا هم یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. خیر او بله د سعیدی صاحب ټلیفون قطع شوی و اصلا. نو سعیدی صاحب زما پښتنه مو اوریده دي؟ اوریدونکی پښتنه و پخات کی
دا ورې د زما چې تن قتل شوی
او بلس
او د دین کشتنه کې
زه وس پوښم. ما دا ویل چې اوریدون کې مو هلمند له نوزاد څخه ټلیفون کړی و، دی ویل چې د دوی کاروندو ته ملخ په ډیر اندازې نه ورځي خو کم دی او د دوی شل ډیر شي سره فستونه ځای کیږي د ملخ په وسیله، دوی ته څه مشوره ورکوي؟
سروان صاحب که چیرې کرنیز عملیه چې مخکې ما وویل او فزیکي لارې چارې څخه دې استفاده وکړي مؤثره او غوره لارې چارې، که چیرې هغه نتیجه نه ورکوي دې مخکې تدبیر کړي وي او هر کال دا ملخان د دې کروندو ته په زیاته پیمانه باندې زیان رسوي خساره ورته رسوي، نو دا دې کولای شي چې دا کیمیکل چې مخکې ما وویل انسیکټسایډونه د هغو څخه استفاده وکړي هغه بیا په دوه ډوله باندې دي کولی شي استفاده ورڅخه وکړي. یو د تورنې په شکل باندې دي، یعنې ظاهري تورنې دي چې د کروندو یا د باغونو په مختلفو ځایونو کې وپېژدو، او بل د وفاشي ده چې مستقیما پر هغو باندې د وفاشي کوو او بالاخره د دې د لمندستو د پیس کېږي.
بله، د دې دوا په برخه کې مخکې تاسو دواړو استادانو اشاره وکړه چې اول باید ته ترجیح ورنکړل شي، اول نورو لارو ته پام وشي، وروسته په دوم قدم کې، ځکه چې زهر دی او زهر تبن چې پر بوټي باندې شیندي هغه هم سناسه اغیزمن کیشي. په دې برخه کې فکر نه کوئ چې کاروانګرو ته پکار دی چې د کرنې له مامورینو څخه سره مشوره وکړي، د یوغي په مشوره دوا مقدار معلوم کړي چې څومره دوا څومره ساحه ته ورکي. د سیاوردل کیږي چې وای ځینې کاروانګر باغونو ته تر اندازې زیاته اندازه چې باید دوا وي ترغه زیاته دوا وشیندي، یا ځینې دوا وی له اوبو سره ترکیبیږي هغه ترکیب یې سم نه وي، دا بیا حتی وای د سرطانونو سبب کیږي. په دې اړه څه وایست؟
بله، د کی خانم داس دي سروان صاحب لخت شي وو یل ګوري دغه دواي چې مرسي وایو په خاص دوز باندې دا که شخص خبر هغه چې زراعت ریاست یا متخصص چې کوم څوک دی په هغه ولایت کې د دې کلی او کور شرط نشي دی هغه د واسه مشوره او سروي کې بهترین او غوړه لار هم دا او هم دغه طریقه کوم تاسو نه په وایو چې مرسي کروندګر خو دې ټول بنوایو ځینې دا سکتورونه کې نه ده زراعت ریاست سره په تماس کې نه ده زراعت په پوهنځي سره او نه ده کرنې د پوهنځي سره په تماس کې. بل اشره په خپل ورته د باغ په بازار کې چې کوم دوا وي ټول بنوایو ځینې زموږ د دې چې شاکم شخص چې خپل دا دوا کوي دا مستقیم خاص نه دي، نو دا چې دوز ورتوایي چې بل اخره د غو چې د دوا د څه وخت مو څه دوايي البته دوايي څه کوي د ځانګړي په فال ده دا زه چې څه وخت مو ځل سي د ټول یادونه او تاسو دا که زیات دي بل اخره ټول د حشرات مستس وایو چې په محیط کې دغه لمن ډول یاته د انسانانو د حیوانات او د محیط لپاره ځان دی زیات دي، او کچېری کم دي بل اخره هغه افات کم دي په انسان ملخان دي هغه د دې په وړاندې باندې مقاومت کوي پر اساس چې تاسو چې دې جواب فاشي بل اخره هغه وجود دغه دوا په مقاومت مقاومت کې دا کړی دي په اساس چې د دې نه نه ولې او کچېری زیات تو فاشو موږ وایو چې ټول حشرات موږ وایو هغه ټول موجود نه دي مخکې د حشرات سره شغل مشته چې کبندو د پاره ډیر اړین دي مخکې استاد یا دا وړي وکړه چې د لوجیک کنټرول پرسته ورته وایو چې د یو وژ باندې افات وایي تا د یو وژ باندې موجود و بخشي افات نه د یو وژ باندې موجود په وایي تا باندې د بل باندې موجود کنټرول عبارت د لوجیک کنټرول څخه په دا وخت کې دا د لوجیکل کنټرول مشکو و د مخکې د حشرات هم د مین څخه تللی وي د شرابه د افات د څو چاندم ځاتی نو شاو غره لارې داد چې کروندګر هر وخت د وفاشي کې مخکې د دې خیر شي بلم د سروان صاحب مهم دي او خپل پاک وکړي چې وخت یې ونن سم چې دی یو دی دغه سمپل کې د افات په اصطلاح باندې کنه باد چې خسره یا ځم تاوش دی د سمپل دی درموکې پس دی یو وروړي چې هغه یو وګړي چې دغه هم دغه افات دی خبر شي د مخ چې یو اوریدونکو کې او ویل چې موږ باندې د څه کېدې د لاندې زمکې د ست سره په دا باندې یاش په دا باندې انار دی ویل چې دا څه غوړ مواد پر بلګونو باندې اعلان ځکه ټول ور دا ټول مختلف افات نو شا غوړ دار دار چې کروندګر ته وخت دا یو شی ویني په کروندګر کې باید سمپل کې د افات سمپل او کته نبات سمپل دا یو ورته زراعت پونځي پرې یا د استاد پرې استلا باندې زراعت د اساس سرور وي نو دا به شلارې د اخلاقه چې بیا کوم لار وته شوله دغه متاجر په دې سره چې تدیر اندازې پر بدا سره مرسته.
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان شیرین اغا ته به مو وای چې پراتونکو خبرونه کې باید د انارو په ناروغي باندې یا آفاتونو باندې خبري وکړو. له دوړو درنو ملمنو په هنمل غنیدات سعیدی او محمد رئیس مخلص څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
Oh, shut up, pardon me. ساعت 3 بعد